پېښور کې د شپې 11 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سمیز موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت تکرار درورو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی ټاکل شوی له کابل څخه د لوړپوړو طالب چارواکیو پلاوی نن په تورخم کې د پاکستان له امنیتي افسرانو سره د هغه دروازې د بیرته خلاصولو په تلو خبرې وکړي. وسلوالو پړې اسماعیل خان کې د پیپلز ګوند یو ځایي مشر تختول دي او د فرانسې ولسمشر ویلي پراتون کوونه کې د اوکراین او روسیې ترمنځ پور اوربن رضامندي کېدای شي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی له کابل څخه د لوړپوړو طالب چارواکیو پلاوی نن تورخم ته لاړ شي او د پاکستان له امنیتي افسرانو سره د هغه دروازې د بیرته خلاصولو په تړاو خبرې وکړي. دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري ایجنس نن په ننګرهار کې د طالب چارواکو په حواله خپور کړل. ایجنس په خپل خبر کې په تورخم کې د طالبانو د کمیسار ملا عبدالجبار حکمت له کول زیاته کړي چې د کابل حکومت د خبرو له لارې د مسلو هواري غواړي او باید پاکستاني لوري هم د ولسونو ستونزو ته په پام له بې ځایه خندونو جوړولو ډډه وکړي. دا لغه وروسته چې د پاکستان امنیتي افسرانو پرون په تورخم کې د ننګرهار د مرستیال والی مولوی عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ له پلاوي سره خبرې وکړي خو د لارې پرانستلو په اړه کوم جوړ جاړی ته ونه رسېدل. په تورخم کې د اف سي ځواک او چارواکي د نوم نه خول په شرط مشالو دي ته د دواړو خواو ترمنځ د پرونیو خبرو تایید کړي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري پر 28 د افغانستان له طالب چارواکو سره د مورچو جوړولو پر سر تر لانجې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې ورسره سم دوړخیزه تجارت ودرېد. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې افغانستان خواته د مورچو جوړېدو له امله د اعتراض په توګه د تورخم لار تړي. په تېرو وختونو کې پر دې معامله د دواړو خواوو ترمنځ نښتې هم شوې دي خو دا ځل پرته له کوم تاوتریخوالي د تورخم لار تړل شوې ده. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې نن وکیلانو په یو احتجاجي مظاهره کې حکومت غوښتل چې د پیپلز پارټۍ او تختول شوی ځایي مشر اډوکیټ کزیار خان میاخیل د وسلوالو له منګلو خلاص کړي. په هغه ضلع کې د انصاف لایرز فورم مشر محمد علي میاخیل نن مشالډو ته وویل چې نوموړی پرون وسلوالو ډی خان ښار ته له نږدې سیمې څخه تختول دی. میاخیل زیاته کړه چې وکیلانو نن له عدالتونو د بایکاټ ترڅنګ احتجاجي مظاهره هم وکړه.
کزار خان د پچو لسان د موجوده ایم این ای ورور دی نه معلوم خلکو اغوا کړی دی او مختلف پارټیانو وکیلانو اغواړو جمع شوي وو او خپل احتجاج مو ریکارډ کړی. ګورنمنټ او سیکیورټی کم ادارې دی هغو ته موږ د اپیل ده چې دا کزار خان د مشتره خلاص کړي.
بلخادر اسماعیل خان ڈی ایس پی سید مرجان نن مشالډو ته ویل چې وسلوالو پرون د پیپلز پارټی مشر اډوکیټ کزیار خان میاخیل خپل ساتونکو پولیس او ډرایور سره تختول دی. د پولیسو په وینا دوی کوښښ کوي چې درې واړه برمته کسان خوشی کړي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د هغوی د تختونې ذمهواري نه ده منلې. د کورمې سوداګرو حکومت غوښتي چې صدې بازار ته په تورې وړاینو ملاره د مالونو پړولو لګولې بندیز لری کړي. په سیمه کې یو سوداګر محمد انور قریشي پرون مشالډو ته وویل چې له تېرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د لګېدلې بندیز له وجې مالي تاوانونه کېږي. د صدې یو اوسېدونکي امجد علي شاه هم مشالډو ته وویل چې سربېره پر دې چې د سیمې خلک په وروستیو بریدونو کې لاس نه لري حکومت ورباندې لارې بندې کړي او ظلم ورسره روان دی. د تورې وړۍ پر لار د مال وړونکو ګاډو پر تګ راتګ بندیز د فبروري پر 18 په چته منډورایو کې د ګاډو پر کافلې تر برید ورسته لګیدل دی. بلخوا په کوزه کورمه کې د پولیسو افسر چې نه غوښتل نو میواغستل شي پرون مشالډو ته ویل چې د ګاډو پر مخ د تورې وړې لار دوی نه ده بند کړي. دا په داسې حال کې چې د جنورای پر لومړی نیټه په کواډ کې د شیا او سلیم مشرانو ترمنځ په معاهده کې د سیمې د لارو خلاصولو خبره هم شوې وه خو تر اوسه ټول لارې نه دي خلاصې شوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې طالبانو حکومت یو پلاوی د نشئی موادو پر ضد د شریک کار په اړه خبرو لپاره ایران ته تللی دی. په افغانستان کې طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین کانی پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د کورنیو چارو او مخدره موادو وزارتونو مرستیال وزیران به له ایرانیو چارواکو سره د نشئی موادو او قاچاق د مخنیوي په اړه خبرې اترې وکړي. تر اوسه ایرانیو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. 13 میاشت د ایران د بهرنیو چارو وزیر کابل ته تللی او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د نشئی موادو د قاچاق د مخنیوي په اړه له طالب چارواکو سره خبرې کړې وې. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون وویل چې پراتونکو نوې کې د اوکراین او روسیې ترمنځ پور بند رضامندي کېدای شي خو نوموړي زیاته کړه چې دا به د اوکراین د تسلیمېدو په معنا نه وي. ولسمشر مکرون دا خبرې په سپینه ماړه کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لیدو وروسته له فاکس نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې وکړې. دواړو ولسمشرانو دا ملاقات پر اوکراین د روسیې د بشپړ دغل د درېمې کلیزې په مناسبت د یوې غونډې پر مهال وکړې. وکړ. ټرمپ له دې وړاندې ویلي ول چې د اوکراین او روسیې جګړه ژر ختمېدای شي. ولسمشر مکرون دا راز ویل له اروپایي مشرانو څخه زیاتره د امنیت لپاره د ضمانتونو چې د اوکراین د سولې تړون یوه مهمه غوښتنه ده ورکولو ته تیار دي. د مشال ریډیو د خبرونو پای. نمشال ریډیو خبرونه اوریدونکو اوس په روانه خبرونه کې تاسو لپاره پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مو رپورټونه ساتلي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر پنځم ورځ هم تړلې ده. افغانستان تلونکي او مسافر په تورخم کې ګیر او سخت پریشان دي.
سلام پنځم د سیګریټ بند دی ټوټلو کې جین را کوي څوک دی بندي پراته دي بسترې نه لرو ټول خلک له خرچو څخه خلاص دي.
د کورمې د صدې سوداګر وای حکومت د تورې وړایلار بند کړي چې ورسره د دوی په خبره د غسیمي امنیت نور خرابېده شي.
د لارو بندول په واجب باندې خلکو ته نور مشکلات راکېږي. کرکا علاقې کې نفرات د زیاتېږي.
او د پیښور یو مېرمن وای ک د ګیس لوډ شیډنګ هم داسې جاری وي نو د روزماتي او پېښلمې لپاره به خواړه پڅ تیار وي.
پر روانه روزه مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی. بیلونه ډبل لذي او ګیسونه هم نوي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ته راشو. پرون په تورخم کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د افسرانو او په افغانستان کې طالبان حکومت د پلاوي ترمنځ مذاکرات وشول. هغوی په تورخم کې په ممنوع ځایونو کې د تعمیراتي کارونو په اړه وغږېدل خو د دروازې د بیرته خلاصولو اړوند کومې پریکړې ته ونه رسېدل. بل خو د سیمې سوداګر شکایت کوي چې پر تورخم دروازه د تجارت بندېدو له وجې دوی ته مالي تاوانونه اوړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري پر 20مه د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د ډورن کرښې هغه خواته د مورچو جوړولو پر سر تر لانجې وروسته تورخم دروازه وتړله چې ورسره عامه تګ راتګ او تجارتي هلې ځلې په ټپه ودرېدې. او نن داسې خبرونه هم خپاره شوي دي اوریدونکو تاسو ته باید ووایو چې ښایي د کابل نه د طالب چارواکیو لړپوړې پلاوی تورخم ته لاړ شي او نن یو وار بیا د پاکستان له امنیتي ځواکونو سره د هغه ځواکونو له مشرانو سره خبرې وکړي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
په دې غونډه کې پاکستان لورینا د ملیشي یا اف سي ځواک ډي اي جي نارث بریګیډیر امیر نواز په مشرۍ ویټلې ګډون وکړ او افغان لورینا د ننګرهار مرستيال والی مولوي عزیز الله په مشرۍ ویټلې ګډون وکړ او یو بل ته په تورخم کې دواړو خواو ته په تعمیراتي کارونو باندې خپل تحفظات وړاندې کړل. د پاکستان د ملیشي ځواک او کسٹم چارواکو ویل چې په دې غونډه کې نه یوازې دوی افغان طالبانو ته ویل چې هلته دې په ممنوع ځایونو کې مورچې نه جوړوي بلکې افغان طالبانو هم پاکستانی چارواکو ته ځنې ځایونه په ګوته کړل چې تاسو به هم په دې ځایونو کې تاسیسات نه جوړوي او د پاکستان په ځنې تعمیراتي کارونو او مواصلاتي نظام لپاره لګول شویو لوړو ټاورو یا ستنو باندې خپلې اندېښنې وښودې. د پاکستان امنیتي ځواکونو طالب چارواکو ته باور ورکړ چې د تورخم صفري نقطې نه را په دې خوا چې کوم ټرمینل جوړ شوی هغه له ممنوع ځاینه ډیر لره دی او په دې کې چې کوم تعمیرات کیږي یا پکې مواصلاتي نظام لګي هغه نه په دواړو خواو لسونو ته په تورخم دروازه په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا شي او تجارت په ورسره آسان او تیز شي او کوم دفاعي مقصد لپاره داستنې نه دی لګولي. په عین حال کې طالب چارواکو پاکستانی چارواکو ته تجویز ورکړ چې یا دې په دې ورسره متفق شي چې دواړو خواو ته بسوک تعمیرات نکا او یادې دواړو خواو ته هر ډول تاسیسات جوړول خلاص کړل شي. خو پاکستانی چارواکو ورته ویل چې په تورخم کې به په ممنوع سیمه کې هیڅ کله چاته اجازه ور نه کړي چې هغه لوري ته هم څوک تاسیسات جوړ کړي. نو له دې نه پس تر طالب چارواکو د فبروري 15مې نیټې پورې مهلت وغوښته چې د هر سبا خپل لوړپوړو چارواکو سره شریک کړي او بیا به په بل غونډه کې پرې بحث وکړي. تورخم دروازه د فبروري 28 نیټه رئیس پاکستانی چارواکو تاړلې چې لامل یې دواړو خواو ته د مالونو ډک گاډي ودرېدلې. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیه مشر واحد خان شینواري مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم دروازې په بیا بیا تاړلو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دواړخیز تجارت ډېر اثر پرېوځي.
په بارډر باندې روزانه چې کومه درې سلور سوا پنځه سوا پورې سپورٹ گاڑی زی برآمداد زی اور درے سلور سو گاڑی درآمداد را زی پا دے کے چکم ہے کہ درے سلور ذرا کسان لگیا دی دا قصور دا منگا چکم پالیسی میکرز دی دا دا غو دے اگئی بالکل دا ٹریڈ نہ خبر نہیں ایکسپورٹ چیتا تیئی کنا اگا منگ بالکل چکم ہے التا منگا زیر یو
ہم دا رنگ مسافر لا تورخما گر زول شوی او دوی تا ویل شوی چ پی خور تا دی استانشی او افغانستان تا دا اوختو اجازہ نور کوی. په دې کې یو افغان وګړي خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
سلام پنځمه د سیګریټ بند شپې په مخ باندې بند شو د چا ته پتا نه و. زنانه پښتنې خوندې وي سړی بنو ور سره بیرته واپس ولاړې چندې مرتوا کې بیرته واپس غته ولاړې پېښور ته هوټلو کې جای نه راکې څوک دې باندې پراته دې بسترې نه لرو ټول خلک له خرچو چې خلاص دي.
تورخم دروازه د پاکستان امنیتی ځواکونو د فبروري 28 نیټه هغه مهال وتړله چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته مورچي او تاسیسات جوړول او پاکستان امنیتی ځواکونو پر اعتراض وکړ او تعمیراتي کار نه ودرول پاکس العمل کې احتجاجاً تورخم دروازه وربند کړه او دا دریز خپل کړ چې دوی په ممنوع ځای کې دا تعمیرات کوي. خو بیا طالب چارواکو رسنیو ته ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې تعمیرات پیل کړي او دا ممنوع ځای نه دی او پاکستان بلا جوازه د تورخم دروازه وربند کړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د کورمې سدی بازار ته د تورې وړې للارې پر مال وړونکو گاډو بندیز لګول شوی دی. دا لغه وروسته ده چې د فبروري پر 18مه په اوچتو مندوریو سیمو کې د گاډو پر قافله برید وشو. په صده کې یو شمېر مال وړونکي گاډي ولاړ دي او سوداګر وایي چې دا مسله نه یوازې دوی تاواني کوي بلکې په هغه سیمه کې نفرت او کرکې ته نور هم هوا ورکوي. بلخوا پولیس چارواکي وایي چې دا بندیز دوی نه دی لګولی. نور معلومات د تاریخ ورغزی په دې رپورت کې.
په کورما کې د سدې تاجرانو او مقامی خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې بازار ته پر تور وړي لار په راوړل کې دونکو مالونو لګیدل بندیز دې ختم کړي. مقامی تاجر محمد انور قریشی مشال لډیو ته پر 23 فروری ویلي لا یوې اونۍ په سلګونه ګاډي لا مالونو بار په چنارک او منتو سیمو پر دغه ولاړ پاتې دي چې پر امنیتی پوستې سرتیری مخکې وټلو ته نه پرېږدي. قریشی زیاتوي په یاد لار له بهر ضلعو د خرڅ لپاره سامانونه پر راوړلو د لګېدلې بندیز له کبله نه یوازې دوی ته تاوانونه رسېږي بلکې په بازار کې پر تجارت هم اثر د غورځېدلو خطره پیدا شوی.
سو حکومت کوشش وکړي چې دمو بازارونه د مو کاروبار خلکو سره تاوان وکړي دا نور خشي د لارو بندول په واجب باندې بند خلکو ته نور مشکلات راکېږي کرکا علاقې کې نفرات دا زیاتېږي.
د سدې بازار په کوزه کورما کې لوی تجارتي مرکز دی چې ورته په زرګونه ټنه د خوراکي توکیو ترڅنګ د ژوند صورت سیزونه هر ورځ لا پېښور لاهور او داسې نور ضلعو څخه دا وخت د تور وړي پر لار راوړل کېږي. کچو هم د سیمې مرکزی لار په الیزو ورغلې خو پر مسافرو تربردونو او جګړو پس مقامی خلک او تاجران پر یاد شیامیش علاقې د خپل سیکورټی په خاطر تګ را تګ نه کوي. ځایي اوسیدونکو امجد علی شاه مشال لډیو ته پر 23 فروری ویلي په سیمه کې د مال لیکدونکو گاډو پر قافلې د وسلوال برید پیښه تر رامنځته کېدلو پس پر تورو وړي لار د تجارت په غرض سامانونه په وړلو دغه بندیز لګول شوی چې دا ډېره د افسوس خبره ده. شاه زیاتوي یاد برید د دوی پر سیمه شوی او نه پکې خلک ملوث دي خو بیا هم داسې قسمه بندیزونو سره مخامخ شوي چې دا ورسره حکومت ظلم روان کړي.
نو سادی بازار کې چې لغن کې بریک روشي نو بیا د خوردو نوش ډېر غټ تکلیفې دوايونې دي پېټرول ګیس د سې میډیسن نو اوس بورې جو نو ورو ورو کمای راځي به تدریج اوس بل د سې څه طریقې کار شته نه بل لیاره شته نه او د ایوال یاره څه دی هغه د سیستم له دا غا ګورنمنت طرف نه باندې شو.
بلخوا په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو په رسنې خبر شي مشال رډیو تویل په تور وړي لار باندې پر مال وړونکو گاړو د بندیز لګولو داسې حکم د دوی لخوا نه دی جاری شوی او کبل چا کړی وي پر هغې څه نشي ویلی. چارواکي وایي حکومت د کوهاټ پر سیمه شیسو نیمه شران تر کېنولو پس د دواړو ترمنځ د جنوري پر اولنۍ نیټه یوه امن معاهده کړې چې په هغه کې د سیمې لارې د خلاصولو خبره شته. نو کېدای شي چې د نورو غیر محفوظه لارو پر ځای په مرکزي سړک باندې د تلو راتلو سره هغلته ماحول او په خپلو کې اعتماد د برابرولو لپاره یاد بندیز لګېدلی وي. د دې ترڅنګ ځایي مشر ملک حاجي سلیم خان اورکزي مشال لوډیو ته ویلي په صدک کې د ګلپورز د مذاکراتو پر وخت پوځي چارواکو پر لاره ولاړ ګاډي د سیمې په لور راپرېږدولو ته رضا شوي او زیاتوي دا بندیز یې په عرضي بنیادو اوچت کړی خو دومره ده چې تاجران به له تاوانونو بچ شي او ورسره په بازار کې د خوراک سکاک او نور ضرورت سیزونو کمی به هم پوره شي.
د دې مسالې مستقل حل دپاره به مذاکرات کوو. زه خپله د علیزی و د بګن دا لیره خلاصه شي باره پره چنار ته او سدې ته څو کنویانې دي راتلو دپاره یو پروګرام سیټ شي.
په کورما کې پر مسافرو تر بریدونو او جګړو په سنیان او شیاګان یو بل علاقو ته ورځي او نه د مخالف فریق پر علاقو ورغلیو لارو د خپل سیکورټي په خاطر تګ را تک کوي. که څه هم د 2023 کال په ستمبر میاشت کې شیاګانو او سنیانو ترمنځ تر جګړې پس لارې پر بندېدلو حکومت د کنوایانو په ذریعه د مقامي خلکو تګ را تک او نور ستونزې حل کولې خو پر قافلو د شوي وسلوال بریدونو له کبله هغه سلسله دا وخت خودرېدلې ده. حکومت د کوهاټ پر سیمه دواړه فریقین تر کېنول پس د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنۍ نیټه یوه امن معاهده کړې چې په هغه کې د تګ را تک لارې د خلاصېدلو خبره شامل ده. تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو ده او تاسو د مشال رادیو خبری غړی اورئ.
د ټول پاکستان په کچه د تیلو پلورونکو کمپنیو اتحادیې چې پټرولیم ډیلرز اسوسییشن ورته وایي د ویلي چې مرکزی حکومت د تیلو نرخونو د مقررولو په لړ کې خپل ذمہواري په سمه توګه نه پوره کوي. د اتحادیې په خبره د تیلو شرکتونو د خپلې خوښې بای ټاکی چې دوی په خبر دا کار د دوی روزګار او هم د هیواد اقتصاد ته تاوان رسوي. د اتحادی له همدې امله په ټول هیواد کې د کار بندیز دړکه هم کړې ده. بلخوا د تیلو او انرژي مرکزی وزیر مصدق ملک ویلي چې وزیر اعظم به پر دې مسله د تیلو له شرکتونو سره خبرې کوي. شبیر احمد جان د موضوع تفصیل لري.
پاکستان کې د پېټرول پمپونو سازمان وایي چې مرکزی حکومت پریکړه کړې چې د تیلو نرخونو ټاکلو نه ځان خلاص کړي یعنی ډی ریګولیټ یې کړي او مارکیټ کې موجود هر یو کمپنۍ که ملکی ده او که بهر ملکی به په خپل خوخه نرخ مقرروي. پاکستان کې د پېټرول پمپونو د سازمان مشر عبدالماجد مشال لیډو ته د دې د منفي اغیزو په خپله باندې وایي
ډی ریګولیشن بار کې سخت ریزرویشن دی 5-7-8 کروڑ روپے لګي نو دا یو پمپ جوړیږي د 15,000 چې د پمپونو بند شي دا څومره لوی لاس پي چې دا کله ډی ریګولیټ شو او کمپنیانو خپل منمانی شروع کا نو تاسو ته پته به چې موټر سایکل لپاره کم 100 روپو موبلایلو نن سبا 900 روپے کې خرڅیږي. ډی ریګولیټ شو کمپنیانو خپل مرضی کم زینه کم زیتا قیمت ورسولو او دا کاروبار هم تباہ برباد شي او اس کو پورا پاکستان کې یو ریټ دی کراچۍ نه والا تر گلگت بلستان پورې چترال پورې او خیبر پورې.
دغه پمپونو مالکانو د سازمان یو بل مشر ګل نواز خان اپریدی وای چې غړ ځان به د دې پریکړې دوی ته او عام ولست وي
ټول فائدہ په آئل مارکیټنګ کمپنیو ته عوام ته او پمپونو ورته سراسر نقصان دی. د دو فائدہ سب ملٹی نیشنل کمپنیاں دی تو ورکول غواړي او دا لوکل چکم زمګ پاکستانی آئل مارکیټنګ کمپنیاں دی دا به خرابې شي. د کوهاټ کولا کروډ آئل رزي صفا کول د پارې کراچي ته د کراچي ولا صفا کول د پارې پینډې ته رزي دا کړیا دی ډی ریګولیټ کی چا مو ته فوري ریلیف ملو شي بل ته آئل ریفائنری ډی ریګولیټ کا نو هغه ته به عوام ته 15-20 روپے په دستی به پر لیټر باندې فائدہ ملاو شي. بل دا چې کله ملک کې د تیل شاټی شي یو خو زمونږ ډیفنس ول خپل ریزرو پرتی اب مو سره نه دومره به کپنی نه راوړي چې سمه خرڅيږي.
خو په دې اړه د پټرولیم مرکزی وزیر مصدق ملک 13 میاشت کې هم ویلی وو او دغه ډول 13 کال اپریل میاشت میاش کې هم چې د وزیر اعظم شهباز شریف او د سپیشل انویسټمنت فیسیلیټیشن سنټر د خوخه ده چې د پېټرول نرخونه ډېر ریګولیټ کړي. خدای هم ویلي چې د دې به پورا جج اخلي او کمپنو او د پمپونو مالکانو سره به هم په دې حق له سلا کوي. دا چې په اقتصادي توګه د دې ملک ته او ولس ته سګټه شته او کنه. نو باچا خان پوهنتون کې د اقتصادیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر سهیل احمد وایي چې د حکومت کنټرول خو به ختم شي، خو ممکن ده چې د سیالۍ له وجې کمپنۍ خپل نرخونه راټیټ کړي چې نیغ په نیغه ګټه به یې عام ولس ته وي.
پیدا به دا چې کمپټیشن به جوړ شي، کمپټیشن چې جوړ شي جینو آئی کې کېدی شي یو کمپنی هغه په لو پرایسز باندې پټرولیم یا ګیسولین پرایسز خلکو ته ورکوي او بل کمپنی هغه ډېر ورکوي. نو دغه شان د دې کمپټیشن د وجې به عام عوام ته هم پیدا ورسي. اوس به ګورنمنټ کنټرول دی، ګورنمنټ یو پرایس سیټ کې پیمانې خپل ټیکسونه میسونه لګي، ګورنمنټ خپل ریوینیو والی کمپنی خپل والی او عام عوام ته څه پیدا نشته. چې کله کمپټیشن جوړ شي نو بیا هاي چانس دی چې د موجوده قیمتونو نه موږ ته کم قیمتونه ملاويږي. د آئل پرایسز
د پټرول پمپونو مالکانو تر مخه ټول پاکستان کې دا وخت شوخه 15,000 رجسٹرډ پمپونه دي او د دې کې په زرګونو مزدوران کار کوي چې دا غوي کورونه پر روان دي. باید دوی پر روزګار بندول نه مجبوروي او روزګار کول ته پریک دي. ګنې راتلونکي 4 مارچ نه به په خپل کې د سلا ورسته ټول ملک پمپونه وتړي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
په اسلام آباد کې میشتو ځینو افغان خبریالانو پریکړه کړې ده چې له پاکستانه په زور د اصل کېدو پر ضد به سپریم کورټ ته ځي. دوی دا پریکړه د فبروري پر 30 یعنی پرون په یوه غونډه کې کړې. په غونډه کې پاکستاني خبریالانو د قانون ځینې پوهانو هم ګډون درلود. د غونډې ګډونوالو وویل چې د افغان خبریالانو د ستونزو د حل لپاره به له نړیوالو ادارو هم مرسته غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ساګډار 4 ورځې وړاندې د ترکیې له یوه ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي ول چې هغه افغان کډوال به خپل هیواد ته ستنوي چې دریم هیواد ته د تګ قضیې پر وخت حل نشي. نور حال راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې اوسیدونکو افغان ژورنالیستانو پریکړه کړې ده چې د دې هیواد نه په زور وستلو خلاف عدالت ته درخواست ورکړي. دا پریکړه د بېکوره شوو افغان ژورنالیستانو په یوه غونډه کې وشوه. غونډه په 16 فروری د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نیټورک په دفتر کې ترسره شوه. د غونډې صدارت د فریډم نیټورک مشر او په پاکستان کې د بېپولو ژورنالیستانو یعنی RSF نماینده اقبال خټک وکړو. په غونډه کې په کډوالو ژورنالیستانو سربېره پاکستاني ژورنالیستانو هم برخه واخیسته. دوی وویل چې په اسلام آباد کې تر سلو زیات افغان ژورنالیستان چې په افغانستان کې په کال 2021 کې د طالبانو واک ته رسیدونه پس دریم هیواد ته تلو لپاره پاکستان ته راغلي دي. خو اوس د پاکستان حکومت دوی ته ویلي دي چې د 1 مارچ نه پس د اسلام آباد او راولپنډۍ نه اوځي. دوی ویل چې نور هیوادونو ته د دوی د لیږدولو پروسه هم ډیره ورو ده او امریکا خو 3 میاشتې ځنډولې ده. د غونډې یو ګډونوال محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې په دوی کې داسې خلک شته چې د طالبانو په زندان کې یو وخت تیر کړی دی او که بیرته افغانستان ته ولیږل شي نو ژوند ته یې خطر پېښېدای شي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وعدې په اساس دلته راغلي. امریکا ورته ویل چې تاسو راشي پاکستان ته موږ به دلته د دې ځاینه تاسو انتقال کوو امریکې ته. ډېر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ کړ ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. هلته مسل ستونزه ډېرې دي هغوی ته. نو هیله دا ده چې د امریکا دا نوی ولسمشر ټرمپ صاحب خپل هغه پالیسي چینج کړي او دغه کسانو سره چې وعده کړی دوی زر تر زره هغه امریکې ته انتقال کړي او کارنه ورته چټک.
اقبال خټک غونډې ته وویل چې هغه به د RSF او د ژورنالیستانو نورو ملکی او نړیوالو سازمانونو سره تماس نیسي او د افغان ژورنالیستانو لپاره به مرسته ترې غواړي. د غونډې یو بل ګډونوال عظیم خان جوادی مشال رادیو ته وویل چې پخوا به د پاکستان حکومت دوی ته د 6 میاشتو یا د کال لپاره ویزه ورکوله، خو اوس د 1 میاشتې ویزه ورکوي.
زموږ دلته غوښتنه دا وه یو خدا چې د افغان ژورنالیستانو لپاره د دوی د ویزو د تمدید پروسه باید جدي شي، چټک شي. دغه 1 میاشتنۍ پروسه چې اوس د هره میاشت تمدیدول دا واقعا د ژورنالستان لپاره ډیره سخته ده او په ځمن کې هغه ژورنالستان چې دلته په خطر سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده له دغه نهادونو نه دغه نه زموږ غوښتنه دا وکړي چې له بهرنیو سفارتونو سره زموږ کوم پروسی چې دي دا باید ورسره مخ ته لاړ شي او د دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ پروسه لږ تیزه کړي.
په غونډه کې قانون پوهانو هم ګډون وکړو او وی ویل چې پېښور های کورټ په پریکړه کې حکومت په زور د افغان سندرغاړو او هنرمندانو د وستلو نه منع کړی دی ځکه چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر دی. دوی به د افغان ژورنالیستانو لپاره هم عدالت ته عریضه ورکوي. په غونډه کې موجود د انډیپندنت اردو ایډیټر هارون رشید مشال رادیو ته وویل چې پاکستاني ژورنالیستان هم د پاکستاني چارواکو او د هغه سفارتونو سره په تماس کې دي چې د افغان ژورنالیستانو کیسونه پکې پراته دي.
زمونږ چې کم پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې وشي نو ښکاري دغه چې یو ریاستي سطح باندې
یو فیصله شوی دا چې افغانان چې دی هغه ټول بمونګه وباسو. خو مشکل دا دی چې دا کې داسې جرنالستان دي چې هغه د طالبانو خلاف لیکلي دي، او داسې جرنالستان دي چې هغه په سوشل میډیا کې یو انټی طالب یو خبر باندې لایک کړي دي، نو هغه باندې د غنه پښتنه شوی دا. نو د دوی ژوند خو ډیر سخت خطر کې دی. کوشش کوو چې د چارواکو سره ملاو شو، بیا قانوني لار باندې نن غور وشو، عدالتونو ته سره رجوع وکړو او وګورو چې کاغوی نه داسې امداد کې دي شي څه امکان لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بې اسناده کډوالو وستلو پریکړه کړې وه، او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته تاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا احساس.
اړوند کومشال رادیو دا پروند ومند په چندې سیمه کې په لومړي ځل د خزو لپاره کلی کچهري وشوه. دا غونډه د ضلع انتظامی په مرسته د انجونو په ډیګري کالج کې جوړه شوې وه، چې پکې ښځو او انجونو خپلې مسلې وړاندې کړې. دوی زیاتره تعلیم او صحت په برخو کې د ورپېښو ستونزو یادونه وکړه. بلخوا د ضلع افسرانو انجونو او مېرمنو ته ډاډ ورکړل چې مسلې به له اړوند ادارو سره شریکې کړي. د خالدې نیاز رپورټ اورو.
کسوم دی کلی کچهری ته خزی کم تعداد کې راغلی وی، ولی د مومندو ضلع د زنانو تعلیم افسر لیلا علی وای دا یو ښه شروعات دی چې راتلونکي کې باید ډېرې ګټې مخته راشي. دا وای باید داسې کلی کچهری خزو لپاره وخت په وخت تابع کړل شي چې د مومندو ضلع د خزو ستونزو کې کمی راشي.
امید لرم چې ان شاء الله فیوچر کې با دا ډېر یو کامیاب انیشیټیو یو. نو دا یو سٹارټ واغشته شو، او د دې نوم ته پته الګې دا یو میسج کمیونټی ته لاړو، فیمیل ته یو میسج لاړو، او ان شاء الله زم مستقبل کې دا امید لرم چې زمګه زنانه شي دي هغه بدون ایجوکیټ شي وي، د دې نه هغه بدون هغه ته میسج تللی دي دونه به خبر شي وي چې دا کلی کچهری دا د پرسونه فائدہ مند ده.
کلی کچهری ته راغلی یو زده کوونکی انیلا مشال ریډیو سره خبرو کې اووی مومندو کې خزی د زده کړو څخه لری پاتې شوې دي، او هم دغه وجه ده چې دوی ته د خپل بنیادی حقونو هم معلومات نشته. دا وایي مومندو ضلع کې خزی د صحت سہولتونو ته هم اړتیا لري.
زمو په دې مومندو کې صرف یو غلنې هاسپټل دی، الته پکې دی ځکه صرف دا یو هاسپټل دی چې دا ډاکټرانو پکې دا کار دی. نو زه هم چې دلته ډیر زیات شدید ضرورت دی د ایجوکیشن د وجه نه، ځکه چې هر یو سټوډنټ دا خوایي چې زه ډاکټر جوړ شم، او دلته چې څومره هم دی کالج سټوډنټ راځي دا ټول دا د میډیکل د ډاکټرۍ ډیر زیات خواهش دی، ځکه چې په مومندو کې دا ډاکټرۍ ډیر کم سہولیات دي.
یو بل زده کوونکی فاطمه فرید وایي نن سبا وخت کې خزو د پاره معاشي خود مختاری اړین ده. کسوم د دوی سیمه کې د نوکرو موقع شته، ولی د تعلیم نشټوالي لوجې جنکې نشي کولی دغه نوکری تر لاسه کړي.
اصل کې مومن چې د ارسو کې بیکورډ ایریا غړي کنه، نو زم چې دې ست تعلیم زکه ضروری دي چې دې کې جاب سټونه لا ارس راشي، خو دې جنکې جو کې ټین نه دې ماحول صحیح نه دي. چې کله موږ یو ماحول سیټ کول واړو، نو پهل چې هغه ځي خزي وومن ایجوکیٹڈ نو ټول جنریشن به ایجوکیٹڈ هو، چې کله یو سړی موږ ته ایجوکیٹڈ کو هغه به بس یو سړی ایجوکیٹڈ دی. خو دې خلکو ته اصل کې دا پرابلم چې چاته د ترانسپورت مسلې او ځینې خلک دلته د جنکو تعلیم خنه غړي.
یوې بلې مېرمنې نودیا نور مشال ریډیو سره خبرو کې اوې د دوی علاقې کې د غربت توجه ډېرې جنکې د تعلیم څخه محروم پاتې کیږي. نودیا نور زیاته کړې ده ځنی تعلیمي ادارو کې د استادانو هم کمې دي چې ورته خصوصي پاملرنه پکار ده.
چې کمی جنہ کوي زی سکولونو ته د ترانسپورت مسلې زید وچنه کوي په هفته کې لکه مطلب ډېر یې نه دي، سلو ورځې او دوه ورځې نه دي، چې سټاف نه په سکول کې د ساينس زید وچنه کوي آرټس والی هغه خواهشا چې کوم دی هغه نیمګړی پاتې شي، لکه څوک چې زه به ډاکټر جوړېږم، څوک چې موږ به انجینیر جوړېږم، څوک چې موږ به وکیل وکالت ته ځو، د هغې توجه نه هغوی د خپل چې کوم خواهشا دی هغه نمای کې پاتې شي.
د مومندو ضلع د زنانو تعلیم افسرې کچهری ته راغلي زده کوونکو او نورو مېرمنو ته باور ورکړو چې د دوی ستونزې به متعلقه چارواکو ته رسولی شي. نوموړي ویلي دي باید خزی زیات نه زیات شمیره کې داسې قسمه غونډو کې برخه واخلي چې دا د بدلون یو نه خدا او د دوی روخانه سباون طرف ته یو قدم دی. خالد انیاز، مشال ریډیو، ضلع مومند.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
مشال رادیو دردونکو په پیښور کې د ماخام شپږنی بجې کې دونکو لري د خبرونو لنډیز درته اورو. ټاکل شوی له کابل څخه د لوړپوړو طالب چارواکو په پلاوي نن تورخم ته لاړ شي. د پاکستان امنیتي افسرانو سره دغه دروازې د بیرته خلاصولو په تړاو خبرې وکړي. دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري ایجنسی نن په ننګرهار کې د طالب چارواکو په حواله خبر کړ. دا لغه وروسته چې پاکستان امنیتي افسرانو پرون په تورخم کې د ننګرهار د مرستیال والی مولوی عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ له پلاوي سره خبرې وکړي، خو د لارې پرانستلو په اړه کوم جوړجاړي ته ونه رسیدل. د خیبر پختونخوا پر اسماعیل خان کې نن وکیلانو په احتجاجي مظاهره کې حکومت غوښتل چې د پیپلز پارټي او تختول شوی ځای مشر اډوکیټ قزیار خان میاخیل د وسلوالو له منګولو خلاص کړي. په غزل کې د انصاف لارز فورم مشر محمد علي میاخیل نن مشارلو ته ویل چې نوموړی پرون وسلوالو ډی خان خار ته لیونګ دي سیمې سخت تختولې دي. میاخیل زیاته کړه چې وکیلانو نن له عدالتونو بعد د بایکاټ ترڅنګ احتجاجي مظاهره هم وکړه. بلخوا د اسماعیل خان ډي اس پی سید مرجان نن مشارلو ته ویل چې وسلوالو پرون د پیپلز پارټي هغه مشر له خپل یو ساتونکي پولیس او ډرایور سره تختوله دي. د پولیسو په وینا دوی کوښښوي چې درې واړه باندې کسان خوشی کړي. د پیښې یا د هغې د تختونې ذمهواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې منلې نه ده. د کورمې سوداګرو حکومت غوښتي چې د سدې بازار ته په تورې وړایې نومې لارې د مالونو په وړلو لګولې بندیز لرې کړي. په سیمه کې سوداګر محمد انور قریشی پرون مشرانو ته وویل چې له تېرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د لګېدلې بندیز له وجې مالي تاوانونه کېږي. د تورې وړۍ پر لار د مالونکو ګاډو پر تګ راتګ بندیز د فبروري پر 18 په اوچتو مندورایو کې د ګاډو پر قافلې تر برید وروسته لګېدلې ده. په داسې حال کې چې جنورۍ په لومړۍ نیټه په کواډ کې د شیو سړي مشرانو ترمنځ په معاهده کې د سیمې د لارو خلاصولو خبره شوې وه، خو تر اوسه ټولې لارې خلاصې شوې نه دي. په افغانستان کې طالبان حکومت یو پلاوی د نشي موادو پر ضد شریک کار پاړه د خبرو لپاره ایران ته تللې. په افغانستان کې طالبان د حکومت د کورونا چارو وزارت ویاند عبدالمتین کانی پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د کورونا چارو او مخدره موادو وزارتونو مرستیال وزیران به له ایراني چارواکو سره د نشي موادو او قاچاق د مخنیوي پاړه خبرې ترې کوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون ویل چې په راتلونکو اونیو کې د اوکراین او روسیې ترمنځ په اوربند رضامندي کېدای شي، خو نوموړي زیاته کړه چې دا به د اوکراین د تسلیمېدو په معنا نه وي. د مشال لړی ولن خبرونه اوس یو بل موضوع. د ملګرو ملتونو دوه جګپړو چارواکو د بشري حقوقو پر نیواله غونډه کې خبرداري ورکړی چې د نړۍ په ګډ ګډ کې بشري حقوقو په خطر کې دي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په اته پزوسه مغونډه کې چې پرون د ګل پورس په سویس کې پیل شوی، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټ ورکوونکی ریچارډ بیرټ هم دا غیوات په اړه خپل راپورټ وړاندې کړی. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اته پنځوسه مغونډه د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا ښار کې د دې سازمان د سرمنشي او د بشري حقوقو د لوی کمشنر په وینا پیل شوه. فولکل ترک چې د بشري حقوقو لوی کمشنر او د غونډې دوهم ویناوالو په خپلو خبرو کې خبرداري ورکړ چې نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ له ګواښ سره مخامخ ده، نو ځکه باید د ډیرو خطرناکو پیښو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اقدامات وشي. ښاغلی ترک وویل دیکتاتورانو پخوا دا ځواک درلود چې د ډیرو خلکو خلاف د جنایتونو امر وکوي. هوشیار اوسئ، دا حالت بیا هم رامنځته کېدای شي. نوموړي زیاته کړه د بشري حقونو نړیوال توافق د مستبدو واکمنانو او شتمنو اولیګارکانو تر فشار لاندې د ماتېدو په حال کې دی. دوی یوې ګډې او پراخې هڅې ته اړتیا لري چې په ټولنو کې د بشري حقونو اساسي ارزښت او د قانون حاکمیت وساتل شي، کنه نو له یو خطرناک حالت سره به مخامخ شي. د له همدې کبله د بشري حقونو فعالان وستایل.
زه غواړم چې د بشري حقونو زړور فعالان او مدافعان د نړۍ په هر ځای کې وستایم.
د ترک خبرې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش د خبرو تایید وکړ چې د غونډې د لومړي ویناوال په توګه وویل چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقونو ثابت بندي شي. د شغلې ګوتریش په وینا بشري حقونه د بشریت اکسیجن دی، خو دا حقوق اوس مهال د مستبدو واکمنانو لخوا تر پښو لاندې شوي، ځکه چې دوی له دې ویریږي چې یو ځواکمن ټولنیز حرکت څه کولی شي. نوموړي بې له دې چې د طالبانو یادونه وکړي، همداراز د پلار واک حکومتونو یادونه وکړه چې نجونې له ښوونځیو او ښځې له خپلو اساسي حقونو محروموي.
By a patriarchy that keeps girls out of school and women at arm's length from basic rights.
د دې اشاره د طالبانو واکمنۍ ته و چې لبیا وخت رسیدو وروسته د کار او زده کړو په شمول په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ژوند محدودیتونه زیات کړي دي. ګوتریش زیاته کړه چې همداراز جنگ خوښوونکي کسان د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سپکاوی کوي او د جګړې او تاوتریخوالي له لارې خلک له اوبو، خوړو او زده کړو څخه محروموي. نوموړي د جنسي اقلیتونو، اصلي اوسیدونکو، کډوالو او بې ځایه شویو کسانو په وړاندې د زغم وړتیا د کمیدو پر ستونزې هم ټینګار وکاوه. انتونی ګوتریش دا ټولې کړنې او پالیسۍ د هغو ټولو میکانیزمونو لپاره ګواښونکې وبللې چې په تیرو اتیا کلونو کې د بشري حقونو د ساتنې لپاره جوړ او پیاوړي شوي دي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا اته 50مه غونډه چې د روان کال د اپریل تر 4مې نیټې به دوام وکړي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په شمول د دې شورا 22 ځانګړي راپور ورکوونکي او کارپوهان د خپلو اړوندو برخو راپورونه وړاندې کړي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ډیری الشوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه الکی
دا مې ټول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او چې خپل ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره دلیا سایا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، ټولواله خلک ان کې پورته کړی کلاشن کو زناړه تا کولې څنګه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږه او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
په تیرو درو کلونو کې پر اوکراین د مسکو له حمله راځي تر شپږ سوه زره زیات روسي سرتیري د جنگ پر مهال ژوبل شوي دي. لاغو څخه زیاتره د روسیې په پوځي روغتونونو کې بستر ول. په دې لړ کې مشال ریډیو ځانګړي اسناد ترلاسه کړي دي چې پکې د جګړې په ډګر کې د ژوبلو سرتیرو افسرانو معلومات پراته دي. پامیر ساحل یې په اړه د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې ژباړلې دي.
تیر کال په دسمبر کې په مسکو کې د روسیې د اټومي دفاعي چارو د جنرال ایګور کیریلوف وژنه د نړیوالو رسنیو د سر خبر وو. د هغه د وژنې ذمواري د اوکراینیو استخباراتو عمومي ادارې سرچینو منلې وه، خو چارواکو یې تر دې نه میاشتې مخکې په مرمۍ د لګیدو او په روغتون کې د بسترېدو خبر عام نه کړ. د هغه د ویشتل کېدو په اړه معلومات په هغو افشا شویو روغتیایي اسنادو کې شامل دي چې د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې ترلاسه کړي دي. هغه اسناد په 2022 زیږیز کال کې پر اوکراین د روسیې د پراخ یرغل له پیل راهیسې د روسیو سرتیرو د مرګ ژوبلې بېساري ارقام ښکاره کوي. په اوکراین کې جګړه له دویم نړیوال جنگ راهیسې په اروپا کې تر ټولو اوږده او خونړۍ هغه بلل کېږي. کیریلوف د روسیې په یو لوی پوځي روغتون کې تر څه باندې یوې میاشتې پورې بستر وو. د روسیې له پوځه اوښتي یو سرتیري مشال راډیو ته د دفاع وزارت اسناد ورکړي چې پکې د شاوخوا 1,68,000 سرتیرو په اړه معلومات خوندي دي. هغه اسناد د 2022 زیږیز کال له فبروري څخه د 2023 زیږیز کال د جون تر نیمایي پورې د سرتیرو په روغتونونو کې د بسترېدو معلومات په ډاګه کوي. په هغو کې لوړپوړي جنرالان، سرتیري او له لږ تر لږه لسو هیوادونو څخه شخصي کرایي یا اجیر عسکر شامل دي. البته اسناد د تیرو اتو میاشتو چې پر مهال یې سختې خونړۍ جګړې وشوې حال نه بیانوي. غربي اټکلونه ښیي چې په جنگ کې د اوکراین او روسیې دواړو تر 1,000,000 زیات کسان وژل شوي او ژوبل دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د 2015 زیږیز کال په فبروري کې وویل چې په جګړه کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت زره سرتیري وژل شوي او شاوخوا درې لکه او اتیا زره ټپیان دي، خو پوهان دا ارقام له اصلي شمیره کم بولي. د غربي اټکلونو له مخې د تیر کال تر ډسمبره د روسیې تر اووه لکه زیات سرتیري وژل شوي یا ژوبل شوي ول. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز وایي په جګړه کې لږ تر لږه یو لکه او دوه اویا زره روسي سرتیري وژل شوي او شپږ لکه او یولس زره ژوبل شوي دي، چې ورڅخه تر نیمایي زیات دومره سخت ټپي شوي ول چې بیا به د جګړې ډګر ته ستانه نشي. له هغو څخه یې پام وړ شمیر کسان پوځي روغتونونو ته لیږدول شوي ول چې اسناد یې د دفاع وزارت د پوځي طبي چارو په عمومي ریاست کې پراته دي. دا هغه ریاست دی چې په ټول هیواد کې د لسګونو روغتونونو او زرګونو کارکوونکو چارې څاري. د روسیې یو سر ساتنمن الکسی جیلیایف چې پخوا د جګړې له ډګره د پوځیانو د ایستلو د یو ټولي مشر و، هغه اسناد د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې ته ورکړي دي. نوموړي پوځ پریښی دی او اوس په فرانسه کې اوسي او هلته د سیاسي پناه د ترلاسه کولو په تکل دی. د مشال راډیو خبریالانو هغه اسناد لیدلي او شننه یې کړې چې پکې د یو لک او پنځه شپېته زره پنځه سوه څلور اتیا پوځیانو نومونه، رتبې، په روغتون کې د بسترېدو او ورڅخه د فارغېدو نیټې، د درملنې ځای او د ټپونو او د هغوی د خدمت یا کار د ټولیو په اړه معلومات شامل دي. په اسنادو کې یوازې د پوځي ټولیو نه بلکې د پخوانی واګنر ملیشي او د پوځي استخباراتو ادارې د کارکوونکو سرتیرو په اړه هم معلومات شته. مشال راډیو له هغو اسنادو څخه تکراری معلومات لري کړل او د کروالي لپاره یې له هغو اسنادو او معلوماتو سره مقایسه یا پرتله کړل چې وار لمخه په خبرونو کې راغلي او پر ټولنیزو شبکو خپاره شوي دي. د ساري په ډول روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2022 زیږیز کال په می کې د مسکو پوځي روغتون ته د ژوبلو سرتیرو پوښتنې ته ورغی. تاس خبري اژانس هغه مهال انځورونه خپاره کړي ول چې پکې پوتین له دوو سرتیرو سره ښکاري. له هغو څخه یې د یو سرتیری معلومات په هغو اسنادو کې دي چې مشال راډیو ترلاسه کړي دي. مشال راډیو په اسنادو کې له شاملو یو شمېر کسانو سره د هغوی د ټولنیزو شبکو د حسابونو یا پاڼو له لارې رابطه وکړه. له هغو څخه یوازې یو کس چې چینایي وګړی دی تایید کړه چې د اوکراین پر ضد د روسیې په جګړه کې شامل و، خو نور معلومات یې رانه کړل. په اسنادو کې ښایي هغه سرتیری شامل نه وي چې د جګړې په میدان کې ژوبل شوي، هملته یې درملنه شوې او بیا جګړې ته ستانه شوي دي. په دې کې یوازې د هغو کسانو معلومات شامل دي چې په پوځي روغتونونو کې بستر ول. د مثال په توګه جنرال کیریلوف په ادوم یا پتون په مرمۍ تر لګېدو وروسته د 2024 زیږیز کال د مارچ پر درېمه د مسکو په عمومي پوځي روغتون کې بستر شوی و او پنځه اونۍ وروسته فارغ شو. دا لا روښانه نه ده چې هغه چیرې او کله ژوبل شوی و او د روسیې د دفاع وزارت په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په اسنادو کې د روسیې ترڅنګ له 2014 زیږیز کال راهیسې د هغه هیواد تر اشغال لاندې د کریمیا او د مسکو د نږدې ملګري بلاروس د یو څو پوځي روغتونونو معلومات هم شامل دي. د اسنادو له ارقامو ښکاري چې په جګړه کې تر 2200 زیات سرتیري سخت ټپي شوي، تر 85600 زیات پوځیانو تر یو حده ژور یا معتدل ټپونه لرل او تر 80200 زیات سرتیري برسیرن ټپي شوي ول. د روسیې د پوځ طبي چارو ریاست مشر دیمیتری ترشکین د 2022 زیږیز کال په ډسمبر کې ویلي ول چې 90% ژوبل سرتیري به بیا د جګړې ډګر ته ستنېږي. پخوانی روسی سرتیری الکسی جیلیایف دا اټکل تر یو بریده مبالغه بولي، خو وایي که یو سرتیری کوم کلینیک یا روغتون ته ژوندی ولېږدول شي نو ډېر امکان دی چې هغه به ژوندی پاتې شي. البته هغه د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې ته وویل چې هغه کسان چې په جګړه کې پښه یا لاس خود شوی وي بیا د جنگ میدان ته نشي تللی. په اسنادو کې د 3200 سرتیرو ذکر شوی دی چې لاس، بازو، پښه یا د لاس یا پښې ګوتې پرې شوي دي. اسناد ښیي چې ولادیمیر ګولسکی هغه 19 کلن سرتیری دی چې د 2024 زیږیز کال په اپریل کې ژوبل شوی و او چپه پښه یې غوڅه شوې ده. و میاشتې وروسته د هغه مور پر ټولنیزې شبکې ادنا کلاسنیکی له هغه سره ګډ انځور خپور کړ چې ورسره لیکلی: ما د خپل زوی انتظار کاوه، موږ نوموړی ته پیغام واستاوه خو هغې ځواب رانه کړ. جیلیایف دا هم وایي چې د جګړې په ډګر کې طبي کارکوونکي د سرتیرو د ژوبلېدو حالت او د ټپونو شدت سم لیکي، خو په لویو روغتونونو کې کارکوونکي تر فشار لاندې وي او هغوی بیا د سرتیرو روغتیایي وضعیت له اصله کم ښیي. دی وایي له دې لارې بیا حکومت کولی شي چې هغه سرتیري ژر د جګړې ډګر ته ستانه کړي او د ورکول کېدونکې بیمې پیسې کمې کړي.
د مشال ریڈیو خبرونی د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اووه زره اته سوه اتیا کلو هرتز. او د ماخام له شپږو تر اوو، د ماسکوتن لنهو تر لسو او د شپې له یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز اورېدلی شئ.
د خوست د صبریو او یعقوبیو اوسیدونکي وایي په ولسوالۍ کې درې بازارونه دي چې د خوست ولایت په کچه له مهمو سوداګریزو کاروباري سیمو ګڼل کیږي، خو تر اوسه برېښنا نه لري. دوی زیاتوي ځینې پانګوال هلته فابریکې جوړول غواړي، خو د برېښنا نشتون یې د دې کار مخه نیولې ده. ځایي طالب چارواکي هم د بجلۍ د نشتوالي ستونزه مني او له اړوند ادارو غواړي چې د صبریو ولسوالۍ ټولو سیمو ته د برېښنا غځولو امکانات برابر کړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
دا د صبری ولسوالۍ اړوند یعقوبیو بازار کې د برښنا یو پخوانی جنراتور دی چې د لوړ غږ، تیلو لوړ مصرف او تریخ لوګي په پرتله د برښنا تولید په نشت حساب دی. د خوست ولایت یعقوبیو مکتب او خلبیسات بازارونو دکانداران او کاروباریان وایي چې دوی له ناکامه همدا د لوړې بیې لرونکي حرارتي یا د جنراتورونو برښنا کاروي، خو اړتیا ورباندې نه پوره کیږي. سیموال له اړوندو ادارو غواړي چې دا مهمه سوداګریزه او کاروباري سیمه د خوست په مرکز کې له وارداتي برښنا سره ونښلوي. د خلبیسات بازار یو دکاندار حضرت ولی مشال راډیو ته ویل:
دلته مونږ چې کوم د دولتي برق نه لرو، په الحال خلبیسات بازار کې مونږ شخصي برق څخه استفاده کوو، د جنریټر برق څخه. دلته مونږ باندې د میاشتې به زیات خرڅه راځي. د دولت څخه مغوښتنه ده چې مونږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي ترڅو خلبیسات بازار مونږ لپاره برق تامین کړي، مونږ ته برق ورسوي.
د یادی ولسوالۍ په بازارونو او کلیو کې ګڼ روغتیایي کلینیکونه فعال دي چې ناروغانو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یادی سیمې یو ډاکټر امین الله امین وایي نن سبا روغتیایي ټکنالوژۍ، طبي لابراتوارونه او روغتیایي مرکزونه تر ټولو زیات اساسي او دایمي برېښنا ته اړتیا لري.
چې موږ د کلینیکو ټوله ماشینګري برق ته ضرورت لري، او علاوه د دې نه په ښارونو کې د کمپنیو د ایجاد، د فابریکو د ایجاد، د پروژو د ایجاد لپاره یو ضرورت د برق.
په خوست کې له پخوانه د زنانه او مردانه له جامو نیولې بیا تر ټیکریو، د نارینه تر څادرونو، پردو، روجایو او نورو برخو کې ګلدوزي دود ده. یو تنخیات بیتلاوایی د دوی د کارونو ارزانی تر ډیره د برېښنا په اسانتیا پورې تړلې ده.
دولت څخه مداخله ده چې مونږ ته دولتي برق راولي چې هغه باندې مونږ ته خرچه کمیږي، او نه دلته کوم برق روي ټیکرای جوړو، برق هم پسې ډیر زینور مصرف انځي، نو مجبور چې مونږ په دې ټیکري باندې ډیر پیسې واخلو.
بلوري ته د صبریو د خاروالۍ مسؤلین وایي کسه هم د دې ولسوالۍ مکتب بازار ته له خاره د مزغور په غرهی زلاره د برېښنا د انتقال پلان شته او د برق یو شمېر پایې هم نصب شوي، خو د صبریو ټولې سیمې تر پخه خلاندې نشي راوستلی. د صبریو خاروال علیجان عاقل غوښتنه کوي چې د یعقوبیو خلبیسات بازارونه دي د مرکز په وارداتي برېښنا پورې وصل شي.
تر ټولو په صبریو ولسوالۍ کې په اول قدم کې مونږ د خلبیسات بازار دپاره ډېر ضرورت لرو، ځکه چې ټوله ماشینګیري همدلته ده، ترڅو ولس او کاروباریان یو څه اندازه د برقو په پیدا کولو سره سهولت څخه برخمن شي.
سره له دې چې د خوست ځینې سیمې اوس مهال وارداتي برېښنا لري، یا یې په خپله له لمریزې انرژۍ سولري برېښنا جوړه کړې چې د شنه آسمان پر مهال د ورځې لخوا څه ناڅه د برېښنا اړتیاوې پوره کوي، خو د دې ولایت ډېری سیمې دایمي برق نه لري. همدارنګه صنعتکاران او پانګوال هم د دایمي برېښنا نشتون د دې ولایت د صنعتي پرمختګ په مخ کې له مهمو خنډونو بولي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ. د پیښور او شاوخوا سیمو خلک د ګیس د لوډ شیډنګ له امله شکایت کوي. په تیره میرمنې وایي چې روژه نږدې ده او دوی پریشانه دي چې د روژه ماتي او پیشپلمي لپاره به خواړه څنګه تیاروي. د دوی په خبره د سیمې زیاتره خلک غریب دي او د ګیس سلندرو کارولو وس نه لري. بلخوا د پیښور ریژن لپاره د سوی ګیس محکمې ویاند وایي د تیر کال په څیر به دا ځل هم په روژه ماتي او پیشپلمي کې د ګیس فراهمي یقیني کوي. د خالد نیاز رپورټ اورو.
د پیښور موسازی شاهینوای د دوی علاقې کې تیرو سلورو میاشتو راهسي ګیس ته نش برابر دی. دا وایي ټول ورځ کې صرف شل منټو د پاره ګیس راځي. دا وایي زیات فکر ور سره د روجې دی.
دې مسیزو سرزو ګیسونو ډیر زیات تکلیف دی. خشاکونه نشته دی او روانه روجه د دې سره بندوبس شي. مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی. بیلونه ډبل لذي او ګیسونه نوي.
نسرین چې د سلور بچو مور ده او د نوخار اوسیدونکو ده مشال ریډیو سره خبرو کې اوي ګیس نوي او بیلونه ورپسې زیات راځي. دا وایي نه پوهی کی روژه کې به د پښمنی او روژه ماتي کې پخلی سینګه کوي.
ګیس راته نی ډیر تکلیف راته او دا خو چې ما هامه هم پس تیارو پښمنی پس تیارو او دا ګیس او بجلی ټول سیستم راته سم شي. بیا په بیا خشاک راوړو تکلیفي سلندر راډه کو کو ګرانه خو دا غریبیان ګیس نه ویټول راځو. بس بل د بجلی بل راځي د ګیس بل راځي. میاش کې سوزل سلندر هم راډه کو کله پی سی یو کله.
د نوخار اکبرپوري سیمه شاهین وای تیری سمو دی رهسي سیمه کې د ګیس لوډ شیډنګ سیوا شوې ده. چیلوجی دوی ته پخلی کې ستونزې را مخته دي. شاهین وای ګرانی سیوا د نشي کوله ټول پخلی په سلندر ګیس وکړي.
او نن سبا خو بالکل ګیس نشتا. د روزې نه مخکې لوډ شیډنګ شروع کو نو ډیر مشکل ده ځکه چې دغه نه ګیس نه نو نن سبا په ګیس باندې ټول دنیا دته ده. او دا نور پان ګیس چې دی نو هغه سره یوز سره چې دی نو ډیر دغه کیږي. د انسان خرچه کیږي هغه خو چې دی نو سو ورځې کیږي. خو ډیر زیات خراب لوډ شیډنګ دی. لوډ شیډنګ سو چې ګیس یې نشته نن سبا.
بلخوا د پیښور ریژن د پاره د سوی ګیس محکمې ترجمان یاور عباس مشال ریډیو ته ویلي تیر کال هم د روجی میاش کی د پیشمنی او روجماتی وخت کی کورنی صارفینو ته د ګیس سہولت پلاسو او سه کال به هم ولسته د ګیس سہولت ورکولې شي. د یادونې وړ ده تیر کال دسمبر کې کرک کې خزو د ګیس لوډ شیډنګ ضد احتجاج هم کړو. خال دانیاز مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده. که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د سواد د کابل تحصیل په کانجو کې پرون په غونډه کې د غسیم یوش پر هغو کسانو ته جایزه ورکړل شوې چې د ژوند په بیلابیلو شوبو کې لاستراوړنې درلودې. په دې کسانو کې خزینه فعالان هم شامل وي چې د جایزو په ترلاسه کولو یې خوښي ښکار کړې. د سوات یو شاعر چې جایزه ورکړل شوه مشال لوته ویل چې د پښتو ادب لپاره به نور هم غوره کار وکړي. د نیاز احمد خان رپورټ ورو.
د سوات په تحصیل کابل کانجو کې ځایي شخصي تعلیمي ادارې لخوا د ضلع سوات هغه خلق چې بیلابیلو شعبو کې ښه کارکردګي ښودلې د لیجنډ ایوارډ شو په نوم دستوره جوړه کړې. دستوره کې د سیمې مدني فعالان ډاکټران استادان خبریالان رابلل شول. دستوره کې جایزه اغستونکي د سوات بار اسوسیشن وکیله همیرا شوکت چې د بشري حقوقو فعال ده ورسره سیاسي کارواندانه هم ده او متاثره ښځو ته ویډیا قانوني مرستې هم ورکوي په دغه جایزه مشال ډېرو ته وایي.
مونږ به د دې نه هټ کې نور نیکسټ ټایم خپل بیسټ ورکولو کوشش کوو. داسې نور فیمیلز چې مخې ته راتله غواړي خو د هغو د طرف نه هغو ته چې کوم هارډلز دي او ډفرنټ ماحول ورته داسې میلاو شي چې مخې ته نشي راتله نو داسې قسمه اوارډ شوز اپریسیشنز دا ډیر زیات ضروري او ډیر پازیټیو رول پلی کوي. زمونږ لپاره هم به حیثیت یو فیمیل لایر چې زه یې دلته انوایټ کوم زه خپل هم ډیر زیات خوشاله شوم ماته دا اپریسیشن میلاو شو چې نیکسټ ټایم زه چرته کېږم نو زه به دا مطلب ایوارډ شو چې کوم دلته نن وشو د دې حواله به هم ورکوم چې زه یې دسی اپریشیټ کړم.
دستوري په محل په ادب شاعرۍ او بیا د ادبي خدماتو او د نشيانو علاج کوونکو ادارې مشر په توګه شاعر نړیوال ادبي تړون صدر ریاض احمد حیران ته هم جایزه ورکړل شو. ریاض حیران وایي چې دغه جایزه سره به کار نور هم ګړندې کړي.
موږ نن ګورو په دې پروګرام کې بلا شي خلک راغلي په سلګونو باندې خدا ایوارډ یو لس شل کسانو ته ملاويږي نو دا باقي کم کسان چې دي د دوه په زړه کې دا یو هڅه پیدا کیږي چې کاش موږ هم د خپل ټولنې لپاره داسې یو مثبت کردار ادا کړی وای نن دا ایوارڈ چکم دے دا با ماتا ملاو شویو. بہرحال دا دے ایوارڈ ورکولو دا دے پر ٹولن باندے یو دیر خاص سر پریوزی او اپریسیشن چکم دے دا انسان تا چی دے اگا دا نور کار کولو اگا حوصلہ ورکی.
دستور کے ناز دا علی گرامی ہائی سکول استاد نور محمد چلوری په خاص دکړو جایزه واغستا. مشال لړو ته ورسته وویل چې داسې دستورې کول او بیا ښه کارکردګي خودونکو حوصله افزای سره د جایزو ګټلو مقابله رجحان نور هم زیاتیږي.
مومن خو دغه غټ خلک خلک راغواړي او نور خلکو لپاره ایوارډز ورکړي. یوریشن سکول په لونی ځل داسې کار وکړو چې دغه خلک راوغوښته او دغه خلکو له ایوارډز ورکړل. زما په نظر دا ډېر ښه کار دی. په کار چې دا کار دغه شان دوامداري او نورې شخصي ادارې هم دا کار نور.
ځای تعلیمی ادارې مشر ډاکټر سبیور رحمان قاضی وروسته مشال لړو ته وویل چې ایوارډ ورکولو دغه سلسله دوی یو کار وړاندې په دغه توګه شروع کړي چې د سیمې هنرمندان او تکړه خلک رابرسېره کړي.
مونږ دا سوچ وکړو پروس کال چې یاره مونږ د دې سټوډنټس نه علاوه د یو سټیپ واخلو د خلکو لپاره چې هغه په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې یا مطلب تعلیمی نظام شو یا سوشل ورک شو یا مطلب ڈاکٹران صاحبان شو یا میڈیا والا شو یا نور داسی مختلف کیٹیگریز دی نو دا خلق را چوتول غواړي او د معاشري ته خودل غواړي. نو بدی کې به دا فائدہ وشي چې دا ماشومان چې دا خلق ویني دا غونه به انسپایر شي. هغه به وای چې بالکل یره دا خلق د سبق په وجه باندې دونه مخکې تلې نو موږ له هم پکا ده چې موږ سبق وایو او مخکې لاړ شو.
د ایوارډ شو دستوري په محل د سیمې باس تمنو خلقو بې وسه ماشومانو ته کتابونه او تعلیمی اسانتیاګانو ورکول لپاره د زرګون روپو ورکولو اعلان هم وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال ریڈیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15215 شپېته او 1380 کلو هرتز، او د ماښام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز اورېدلی شئ.
د اشر غورزنګ غړو په بلوچستان کې له مختر تر لورلای پورې درې ورځې پرله پسې پلې مزل وکړل چې ولسته د ونو لګولو او د ځنګلونو همداراز مرغانو او ځناورو د حفاظت ارزښت په ګوته کړي. د غورزنګ غړو له شاوخوا 80 کیلومتره پیاده مزل وروسته په لورلای کې جوړې یوې غونډه کې ګډون وکړل چې ویناوالو یې پر یادو موضوعاتو ګټور معلومات شریک کړل. د مشال رادیو خبریال سمت شبنم رپورټ راکوي.
د اشر غورزنګړو د فبروري لشلمی د بلوچستان له پښتنمیشتي مختر سیمې څخه تر لورلایی یا بوري پورې درې ورځې پرله پسې شاوخوا 80 کیلومتره پلی مزل په دې خاطر کړی چې خلکو ته پوهاوی ورکړي چې هغوی ونینال کړي خپل ځنګلونه مرغان او ژوي خوندي وساتي. په دې اړه یوه پلی مزل کوونکی لال محمد شاخوال مشالیډو ته وویل
زموږ مقصد دا دی چې تاسو په علاقه کې خپل ځنګلونه وزغوري او حیوانات مو وزنی. زموږ د اوبو چې کوم سطح ده ورځ په ورځ کته روانه ده د دې په اوله مهم خبر اوینس ورکوي چې مساعده دې به موږ روکتان څه طریقه کوو.
د پلی مزل کوونکو سره په لاس کې بینرونو باندې لیکل شوي چې تاسو ونینال کړئ خپل ځنګلونه مرغان او ژوي خوندي وساتئ. په دې مزل کې شریک پرات الله کاکړ مشالیډو ته وویل
دا د کوټ روډ باندې سوځي کوهار ځنګل ورته یې لورلای نورشتي زخه پر 15 کیلومتره لري. کوهار ځنګل دی په هغه کې موږ وینې زرکانم خوندې کړې دي چې غټ ځنګل دی پر 10300 کړ باندې علاټ سوي دی و جنگلات میکمیته. خو په افسوس وینې د افغان انقلاب له بعد وینې د دغه ځنګل بې دریغه کټایي و د دغه تنظیم په اتفاق د دغه ځوانانو په حساب باندې اوس پر ځنګلم په کټایم پابند دي او پر شکارم پابند دي.
لورلای ته در رسیدو وروسته دا شر خورزنګ لخوا د یوې غونډي تابعیا سوي و چې ویناوالو د ونو ځنګلونو مرغانو او ژو خوندي ساتلو پر ارزښت برخوالو ته ویناوي وکړي. د فبروري پر 28 په لورلای کې د غونډي مهال د اشر غورزنګ غړي طاهر خان مشالیډو ته وویل
دا شر تحریک بنیادی کم اغراض او مقاصد سی دی هغه د وطن ژغورل دی د ونو د لګولو لاره د لګیدلو ونو د ژغورلو لاره او کم چې زموږ ځنګلونه دي د ځنګلونو بچاو او د کټای د روکتام لاره او کم چې ځنګلي ځناور زموږ غدي د غو مکمل روکتام سبب حفاظت وسی او د دوی روکتام وسی چې د دوی نسل کوشي نسی و
د اشر قرزنګړو د فبروري پر درشتمه د کلاسیکلا په ګړنګ مسازي سیمه کې د یاد قرزنګ د یومړه غړي اسمت لا کاکړ د څلوشتي د ورځې پاړوند شاوخوا زر ونینال کړي. اشر غورزنګ د خپل کار پیل له روب سیمې په 2019 میلادي کال کې کړی چې تر دې ساعته د ولس په مټ د بلوچستان په ګڼو پښتنو میشتو سیمو کې په زرګونو ونینال کړي تر څو د وچکلۍ مخه ونیسي او خپل چاپیریال خوندي وساتي. صمد شبنم، مشال ریډیو، بورای.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.